مشال راډیو دا مهال په پیښور کې د سهار لس او په کابل کې نهه نیمې بجې دي. په دې خپرونه کې زه په امیر ساحل او ګوریوال کاکړ درته یو ځل بیا ښه راغلاست وایو. په خپرونه کې د قبایلي سیمو پښتونخوا، پاکستان او افغانستان په اړه د رپورټونو تر څنګ ونیزه خپرونه مشالونه هم در خپرو، خو تر هر څه مخکې خبرونه ویاند ګوریوال کاکړ.
نمړای د مهم خبرونو سرچکه اقبال ظفر جګړه د خیبر پښتونخوا د نوي گورنر په توګه نومول شوی دی. افغان چارواکي وایي د سپین بولدک او چمن ترمنځ پوله تړل شوی ده، او په شام کې د اپوزیشن مهمې ډلې وایي دوی به تر دوو اونیو پر اوربند عمل وکړي. اوس بشپړ خبرونه. اقبال ظفر جګړه د خیبر پښتونخوا د نوي گورنر په توګه نومول شوی دی. د پاکستاني وزیر اعظم د دفتر ویاند د چهارشنبې په ورځ ناوخته وویل چې د اقبال ظفر جګړه د ټاکلو لپاره وزیر اعظم نواز شریف ولسمشر ممنون حسین ته لیک استولی دی. اقبال ظفر جګړه له مسلم لیگ نون ډلې سره تعلق لري او اوس مهال د سینټ غړی دی. د پاکستانی پوز مشر جنرال راحیل شریف په شمالي وزیرستان کې د عملیاتو وروستي پړاو پیلول اعلان کړی دی. د یاد پوز د عامه اړیکو دفتر آی ایس پی آر په یو بیان کې ویلي چې جنرال راحیل شریف دا څرګندونې د چهارشنبې په ورځ ناوخته د شمالي وزیرستان شوال ته د سفر پر مهال کړی دی. بیان زیاتوي چې جنرال راحیل شریف پوز ته امر وکړ چې په شوال کې وسلوال بیل له توپیره په نښه کړي او د ملک له نورو برخو سره د هغوی اړیکې وشلوي. د پاکستان پوز ادعا کوي چې د شمالي وزیرستان 90% سیمه یې له وسلوالو پاکه کړې ده، خو خپلواکو سرچینو د دې پخلی نه دی کړی. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت ویلي چې تر اوسه یې 245 مشکوکي او ناسب شوي مدرسې بند کړې دي. دا خبره د کورنیو چارو وزیر مملکت بلیغو رمان د چهارشنبې په ورځ ناوخته قومي اسمبلی ته د څرګندونو پر مهال کړې ده. بلیغو رمان ویلي چې دا ګام یې د ترهګرۍ او سختدریځۍ د مخنیوي لپاره جوړ شوی اکشن نېشنل اکشن پلان له مخې اخیستی دی. د نوموړي په وینا په مشکوکو تړل شویو مدرسو کې 168 د سند، 14 د خیبر پښتونخوا او 2 د پنجاب مدرسې دي. بلیغ الرحمن زیاته کړې چې په سند صوبه کې 2 ناسب شوي مدرسې هم تړلې دي. هغه دا هم ویلي چې په ملک کې په بهرنیو مرستو چلیدونکې 190 مدرسې هم تړلې دي چې زیاتره په پنجاب کې دي. افغان چارواکي وایي تمه ده چې د افغانستان د سولې جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمی نن په اسلام آباد کې د پاکستان له ولسمشر ممنون حسین سره وګوري. عبدالرؤف ابراهیمی تیر ورځ د پاکستان له وزیر اعظم نواز شریف سره لیده کاته وکړل. د دې غونډې پر مهال نواز شریف وویل چې هیواد یې له افغانستان سره داسې هر اړخیز اړیکو ته لیوال دی چې د دواړو هیوادونو له امنیت او سوکالۍ سره مرسته وکړي. د افغانستان د سولې جرګې مشر د پاکستان د قومي اسمبلی د سپیکر سردار آیا صادق په بلنه اسلام آباد ته تللی دی. افغان چارواکي وایي چې د کندهار د سپین بولدک او چمن ترمنځ پوله تړل شوې ده. د سپین بولدک ولسوال سید علي وایي چې دا لاره د سې شنبې له مازګره راهیسې پاکستان تړلې ده. په کندهار کې چارواکي وایي چې د دې مهمې لارې د بندېدو علت نه دی معلوم او دوی غواړي چې له پاکستاني چارواکو سره پرې خبرې وکړي. د پاکستان لخوا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویل شوي. په جرمني کې د افغانستان سفارت وایي نږدې ژر تنه افغانان دې ته تیار شوي دي چې په خپله خوښه بیرته افغانستان ته ستانه سي. د سفارت په وینا د یو شمیر افغانانو د پناه اخیستو غوښتنې نه دي منل شوي او دوی غواړي چې هر څومره ژر کېدای سي په خپله خپل هیواد ته ستانه کړل سي. د چهارشنبې په ورځ 115 افغانان له جرمني څخه په خپله خوښه کابل ته ستانه سو. د افغانستان د لوګر ولایت چارواکي وایي چې د خوشي ولسوالۍ د سری غونډۍ په سیمه کې د ملي امنیت ځواکونو 600 کیلوګرامه تریاک نیولې دي. د چهارشنبې په ورځ د لوګر د والي ویان سلیم صالح په دې اړه مشال رډي تول
د امنیتي ملي ځواکونو په ځانګړي عملیاتو کې د خوښۍ په ولسوالۍ کې مربوطاتو کې د سری غونډۍ په شاوخوا سیمو کې 600 کیلوګرامه تریاک ونیول په یو ډارسن موټر کې چې د ننګرهار د حصارک څخه خروار ولسوالۍ لور باندې روان کړي وو په دغه سیمه کې ونیول شو.
دا په داسې حال کې ده چې کابو دوی اونۍ وړاندې د دې ولایت په ازرا ولسوالۍ کې هم شاوخوا 200 کیلوګرامه بیلابیل مخدره توکي نیول شوي وو. په شام کې د اپوزیشن مهم ډلو او د وای پی جی په نامه کوردي ډلې ویلي چې دوی به د امریکا او روس په منځګړیتوب پر رامنځته سوي اوربند عمل وکړي. دا خبره د خبرو اترو لپاره جوړه سوې هغې لوړکچې کمیټې کړې ده، په کوم کې چې د شام د اپوزیشن یو شمېر ډلې شامل دي. یاد کمیټې ویلي چې دوی به تر دوو اونیو پر دې اوربند عمل وکړي. بل پلو امریکا ولسمشر باراک اوباما په واشنگټن کې د دې اوربند په اړه ویلي چې دوی ورته محتاطانه هیله مندی ښکار کوي.
موږ د اوربند په برخه کې د تمو زیاتېدو ته په احتیاط ګورو. د سوریې وضعیت ډېر پیچلی دی، خو د دې یوې اونۍ په ترڅ کې په ځپل شویو سیمو کې د بشري مرستو په برخه کې مو پرمختګونه لیدلي دي.
په شام کې 15 کلنې کورنۍ جګړې تر 2.5 لک زیات کسان وژلي او په میلیونونو یې پر دې مجبوره کړي دي چې خپل کورونه پرېږدي. په تاجکستان کې یو میرمن له داعش سره د پیوستون او دغه ډلې ته د ځوانانو د هڅولو په تور بندې شوې ده. په دوشنبې ښار کې یوې محکمې تېره ورځ 34 کلنه زرینا سرداروفا د مخالفو وسلوالو پر روزنې، هغوی ته د مالي امکاناتو پر برابرولو او هغوی د هغوی لیکو ته د خلکو په جذبولو مجرمه پیژندل شوې ده. محکمې زرینا په 14 کاله بند محکومه کړې ده. دا لومړی ځل دی چې په تاجکستان کې له داعش سره د همکارۍ په تور یوه ښځه په بند کې اچول کېږي. د خبرونو پای
خبرونه مل بشال رادیو واوریدل. زموږ غږ په منځنۍ سپه 621 کیلو هرتز اوري. د پاکستان وزیر اعظم اقبال ظفر جګړه د خیبر پختونخوا گورنرۍ ته نومولې. د پاکستان پوځ مشر په شمالي وزیرستان کې د عملیاتو وروستي پړاو پیلولو اعلان کړی. شنون کې وایي د شوال عملیات ارزښتناک دي.
په ټول وزیرستان کې صفایي عمل مکمل نشي نو داسې علاقې دي چې هلته امن راغلی دی، هلته د امن د وضع خرابېدلو امکان شته.
د ملګرو ملتونو د پاکستان پوځ عملیاتو په اړه رپورټ به واوري. د ملګرو ملتونو تعلیم او ساینس ادارې پر پاکستان غږ کړی چې ماشومان ته د هغوی په مورنۍ ژبه د زده کړو زمینه برابره کړي. د ننګرهار خراسان پوهنتون څخه د پاسه 100 بېوزله او لایق زده کوونکو ته د وړیا تعلیم ورکولو اعلان کړی.
دغه محصلین به موږ په انجینرۍ، اقتصاد، کمپیوټر ساینس، ژورنالیزم او د ادبیاتو په پازوی کې جذبو.
او په مشالونو خبرونه کې به د خدای خدمتگار عبدالله اکبر خان ژوند او کار ته کتنه کړي.
دا د باچا خان تقریبا مزول نو په دې وجه باندې دا غسر ډی نږدې پاتې شوی.
په مشال رادیو سره اوسه. د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف د خپل ګوند سینیټر اقبال ظفر جګړه د خیبر پختونخوا نوی گورنر په توګه نومول. جګړه تر نومول کېدو وروسته بیګا ځنو ټلویزیونونو ته وویل چې د گورنر په توګه تر کال پیرول وروسته به د قبایلي سیمو اصلاحات او د هغو سیمو بیکوره کړل شوي خپلو کلیو کورونو ته ستنول د ده ترجیح وي. تفصیل د غلام غوث په رپورټ کې.
د پاکستان مسلم لیگ نون سینیټر اقبال ظفر جګړه د خیبر پختونخوا د نوي گورنر په توګه نومول شوی دی او د وزیر اعظم هاوس د ترجمان تر مخه وزیر اعظم میا نواز شریف تیر ورځ اقبال ظفر جګړه د خیبر پختونخوا د گورنر په توګه د مقرر کولو لپاره ولسمشر ممنون حسین ته لیک استولې دی. د خیبر پختونخوا د گورنر د څوکۍ لپاره د نومول وروسته تیر ماښام اقبال ظفر جګړه په اسلام آباد کې د پاکستان د یو شخص سی ټلویژن خیبر نیوز سره په خبرو اترو کې ویلي دي چې د قبایلي سیمونه بې کوره شوی ولس په خپلو سیمو کې بیا آبادول به د هغه لومړی ترجیح وي او د قبایلي سیمو د مستقبل او اصلاحاتو لپاره به د ګامونو پورته کولو نه پشا کیږي.
زما علاقم د صوبې سره ده، د دې پیداوار ما ټرایبل ایریا زمونږ سره د پردای نه ده، د پاکستان ایسای غنو او مونږ غواړو چې دا بالکل یقینا هم د پاکستان ایسای جوړ شي. نو د پارشه سکول غواړي اقبال جګړه به ان شاء الله هغه کې رستو کیږي نه.
خو د قبایلي سیمو د وکیلانو د ټولنې یو مشر اعجاز مومن وایي
پښتون گورنر دلته راغی، د آرمی ریټایر گورنر راغی، د قبایلو نه گورنر راغی، سیاسي جمهوري سکولر پارټي چې ځان ته وایي د هغې گورنر دلته راغی، هغوی قبایلو ته هیڅ هم ونه کړل. مونږ به نوي گورنر ته دا ریکوست کوو، دا اپیل به کوو او احتجاج به ورته هم مخې ته کوو چې تاسو مہربانی یو سمری تیار کئی چپ آگ سمری کی دے اولی کی جو قبائل نن خپل سٹیٹس بدلول غواڑی قبائل نور نو ایف سی آر قانون تے تیار ندی چپ آرٹیکل 247 دے ختم شی او دا موجودہ ترمیمی بل دی قومی اسمبلی کی بحث دا پار وران دی
دا پختونخوا مستفی شوی گورنر مہتاب عباسی ہم د مسلم لیگ نون سره تعلق لرلو چې سباندی دوه اونۍ وړاندې د خپل استعفا ورکولو وجه دا خودلی و چې هغه په خپل هزاره سیمه کې خپل سیاسي هلو ځلو ته دوام ورکول واړي.
امن، مینا او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاري.
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی لپاره د یو لښت خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکارېدو؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشرف په بدل چې دا زم خاورې کې حاکم پاتې شوی دی.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وای که مونږه دا جدوجهد خدای خدمتګار و نه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې اوټاک چرته
هلته بادشاه خنمال یو کافی را کړ په دې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلی په پښتو مړه بابا یان څخه خواره ځای خوړو
د هر څه د مشالېډو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس
اردن کو مشالونه خبرونه درته پام دی غړی کې در خبرو تاسو تر دې مخکې په رپورت کې اوردل چې د پاکستان وزیر اعظم اقبال ظفر جګړه د خیبر پختونخوا گورنری ته نومول دی. اقبال ظفر جګړه د پاکستان زنو ټلویزیونونو ته ویلي دی چې د بعد قبایلی سیمو د اصلاحاتو په برخه کې کار کوي او دې ته به البته لومړیتوب یا ترجیح ورکوي. د قبایلی اصلاحات د قبایلی سیمو اصلاحاتو موضوع داسې موضوع ده چې ډېره پیچلې هم ده او په دې اړه باندې ډېر زیات کارونه شوي دي. کمیټیانې جوړې شوي، کمیشنونه جوړې شوي، اوس هم یو حکومتي کمیټي په دې اړه باندې د مختلفو قبایلی سیمو سفرونه کوي. مسرت قدیم صاحبه یو له هغو ښځو څخه ده چې د قبایلی سیمو د اصلاحاتو په اړه یې په کمیشن کې کار کړی دی او بیا یې خپل سپارښتنې یا سفارشونه حکومت ته هم وړاندې کړي دي. دا مهال را سره د ټلیفون په کرخه ده. تاسو ته سړی مشي وایم مسرت قدیم صاحب. ډېره مننه. وعلیکم السلام. دا د گورنر چې د خیبر پختونخوا دا د قبایلو هم یو ډول انتظامی مشري کنه د صدر نه چې هغه رول ورته سپارل شوی یو بیا دا ټول کار کوي. نو د فاټا ریفورمز په حواله باندې چې اقبال ظفر جګړه صاحب کومه خبره کړې ده بیګا ټلویزیونونو ته چې دی باغې ته ترجیح ورکوي، تاسو ته ښکاري چې گورنر په دې کار کې ډیر رول لري که نه لري؟
زمانی کوم خپل تجربه نه نو یو څه سم لږه چې رول لري او نه لري.
ها
دا وی وجه دا ده چې د قبایلی سیمه دا اصلاحات چې کوم دي دا څه لکه یو اصلاحات صرف نه دي د دې په شا باندې زمونږ سیاسي زمونږ ستراتیژیک زمونږ رادیو پولیټیکل لکه چې کوم دا سچویشن دی په دې حال کې هغه ټول او پاکستان سپیشلی د پاکستان سیکیورټی او سوورنټی چې کوم ده نو هغه هغې سره لکه کنیکټډ دي کنه دا یوازې په نشي کې دی آیسولیشن په نشي کې دی. نو چې څوک کوم ګورنر راځي نو هغه صرف په خپله فیصله نشي کولی دا هغه سره نو دی چې کوم سټیک هولډر دی اسپیشلی د فاتا کوم خپل خلک یې هغوی او نور ملټری او سیول چې کوم اډمنستریشن دی او سیاسي لیډران دي د فاتا او د پاکستان نو هغې ټولو په کې خپل خپل سټیک ورته وایي چې دی انټرسټن په کې دی او دا هغې ګورنر ماته داسې لږي چې یوازې څه سم نشي کولی ځکه چې کوم د فاتا ریفارم مونږ کوم کمیشن دغه کړی هغه یوازې نو کړی هغې کې مونږ د فاتا مطلب چې ځوان کل نوالې تر د جرګې مشران او د سیاسي لیډران او د میډیا او د زنانو ګروپونه او استادان او لکه ټول اسوسیشن او پولیټیکل لیډرز او پارتیانو چې کوم هلته کې چرګرنه دي د هغوی سربراهان مونږ ټول کانټیکټ کړی دي او د هغې په باوجود هم چې مونږ سره لکه اسټابلشمنټ وی چې دې کې موږ تاسو سره لکه 90% دغه دغه کوچ تاسو هم فون ترسره کړی او بیا هم دا غوښتل چې تاسو چې د پرایم منیسټر یو باندې کوي چې جوړه کا
صحیح
خو سوال دا دی حکومتي ادارونه چې سیاسي ویلشته پولیټیکل ویل وینس کاټه کې ریفورم راشي
ها چې سیاسي اراده موجوده ده د نېشنل الیکشن پلان چې کله جوړ شو کنه پاغي کې و نقطه د قبایلی سیمو د اصلاحاتو هم و او کبه تاسو یاد یو څو میاشتې مخکې د پاکستان پوځ مشر هم داسې یو یو اندېښنه خودلې و چې د قبایلی سیمو اصلاحات ولی نه عملی کیږي په دې اړه باندې کار ولی نه کیږي نو په پاکستان په اړه کې اکثر دا ویل کیږي چې هلته اسټابلیشمنت یا سکیورټی اسټابلیشمنت زیات چون واکمن پاتې شوی دی پوځیان نو زیات رول لري په دې چارو کې نو چې فوج د خوانه دغه سي ویل شوی د دې باوجود هم چې دا نه عملی کیږي په دې کې تر ټولو غټه مسله یا خند د چی شي دا فټا سیکټریټ دی وفاقي حکومت و خپل دی څوک نه غواړي چې اصلاحات عملی شي
ما دا خیال لرم چې په تاسو دغه د دې جواب ډیر ګران دی او د دې جواب په دې ګورمنټ په انټرویو کې تاسو نه شم درکولی چې په څه راځم کو فاټا کې په رښتیا باندې له ریفورم سره له غوړې نه د فاټا خلک په خپل ادریږي
ها
د فاټا د پاره د دې چې کوم دا هغه د خپل فاټا خلک چې کوم دې په خپل ځان له غوړې لوګي مواشن چې وګ شي کنه نو مور مل بغیر ځلانه پینې ورتي دا فاټا زما د فاټا رونو خلک دا یو قسم نړیفیت نه ورته وایي چې څو پورې دوی په خپل باندې د دې لپاره تکلونه کوي کنه نو چرته کې چې دې نو هغه چینج یا ترانسفورمیشن یا ریفورمیشن چې کوم دی یا ریفورم چې نه شي راتلای صحیح چې دا څه د فاټا سره فاټا د پاکستان لکه هغه یو خاص لکه یو دغه چې نه د یو صوبې دی چې یو یاد یې کوي یو د صوبې سره الحاق شي د فاټا په شابه باندې ډیر عوامل چې کوم دی ډیر فاکتور چې کوم دی نو هغه پای کې انوالو دي او سیاسي اراده بالکل دې لپاره مالک ضروری ده فاټا کې کوم نه چې کوم د فاټا د پښتو نه یو څه خبره په دې لاين باندې کول غواړم د فاټا په ریفورمز کې د ټول نه ورته کوم هارډل یا اوبسټیکل ماته ښکاری اكو کوم گورنر شي نو هغه بدا فیس کوي هغه دا د چې البته خلکو رائے یو نه ده
بالکل
لکه چې تاسو زما زه تاسو ته ډیر کلیر چې زونه نشم ویل خو لکه البته د خپل خلکو په میاس کې چې کوم دی لکه د سوچ فرق دی
سیده سیده
هغه سوچ فرق دومره لکه دومره ډیوایډډ دی کنه چې هغه هغه باندې هغه یو ځای کول چې کوم دی نه په خپل یو مهم دی هغه خپل پکاره
سیده ډیر زیاته مننه مسرت قدیم صاحب را سره و د فاټا ریفورمز یا د قبایلی سیمو اصلاحاتو کمیشن غړی پاتې شوی دا په دې اړه باندې ډیر کار کړی دی
دا مشال ریډیو دا
د پاکستان پوز مشر جنرال راحیل شریف ته شمالي وزیرستان عملیاتو ورسته مرحله اعلان کړی دی نو موړي دا اعلان 13 ورځ شوال ته د سفر پر وخت وکړ د 2014 زیږدیز کال لجون راهیسی د پاکستان پوز په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد عملیات کوي او په بیا بیا دا وکړي چې 90% سیمه یې له وسلوالو پاکه کړی دی شوال ځنګلونو ډکه غرایزه دره ده او د دفاعي چارو پوهان وایي چې پکې پوځي عملیات ښایي ننګون کوي عمر دراز وزیر معلومات راکړي
د پاکستان فوج سر لخکر جنرال راحیل شریف 13 ورځ شمالي وزیرستان شوال دوره وکړه او د غلطه د ضرب اعظم عملیاتو اخري مرحله اعلان وکړ جنرال راحیل شریف شمالي وزیرستان کې موجود سرتیرو ته د خپل اهدافو ترلاسه کولو او پاتې شویو وسلوالو د ختمولو هدایات ورکړل جون 2014 کال نه شروع شو عملیاتو نه پاس حکومت داوا کوي چې شمالي وزیرستان تقریبا 90% برخه د خپل کنټرول لاندې راوسته او اوس به فوز د تاخیل لري پرتی سیمې او شوال کې ځمکني عملیات کوي چې په ګڼو ځنګلاتو او دنګو غرونو باندې مشتمله سیمه ده او د سیډونکو په وینا د عملیاتو پر مهال ټول وسلوال هم د غغړیزو سیمو ته منتقل شوي فای چارو کارپوه ریټایرډ بریګیډیر سادوای ضرب ازب عملیاتو کې چې د کمو لاستراوړنو او امن پر ځای کولو داوی کیږي هغه دوامدار ساتلو لپاره کوشش وکړ دی
فوجونه دی لا مستقل تور باندې لا خو کې دا داسې نه شي پاتې کېدل د عملیات په شکل کې. نو د دې بسنه سره علاج خو راغستل غواړي، او که د علاج رونوته نو دوباره د خلا کې چې کوم دی هغه ګروپونه چې کوم مخکې تللی شوي دي هغې واپس راتلی شي او مزید طاقتور شکل کې راتلی شي. شمال غریز علاقه ده، دغلته دغه بسله والو ګروپونو اډې موجود دي. زما په خیال دا دی چې راحیل شریف صاحب اوس د ملازمت مدت هم ختمی دي، نو هغې به زما په خلک کوشش کوي چې دهشتګردي مکمل ختم نه وي، خو چې کوم علاقو باندې عملداری نشته هغه مکمل طور باندې په کنټرول کې راشي.
وخت په وخت د غلطه د وسله والو او فوج تر منځ بریدونه کیږي، او دواړه لوري یو بل ته د جاني مالی تاوان اړولو دعوی کوي. نو د عملیاتو اخري مرحله به مؤثره وي؟ دا مو د شمالي وزیرستان سینیئر خبریال احسان داوړ نه وپوښتل.
څو پورې چې د تخیل او د شوال د علاقو صورتحال دی، هلته حقیقت کې چې زمونږ امنیتي ځواکونه ته هم مشکلات دي، او هلته خلک هم چې دومره زیات په امن باندې نه دي. په سټریټجي لحاظ سره که موږ ورته وګورو، دا علاقه چې دا ډېره مشکل غوندې باوي، خو بیا هم د دې مرحلې سر ته رسول ډېر زیات ضروري دي، ځکه چې که په ټول وزیرستان کې صفایي عمل مکمل نه شي، نو بیا چې کومې داسې علاقې دي چې هلته امن راغلی دی، هلته د امن د وضع خرابېدلو امکان شته.
د شمالي وزیرستان د عملیاتو یو کال پوره کولو نه پس ویل شوي ول چې مختلفو کاروایو پر مهال 2023 وسلوال وژلی شوي، او د سیکورټي فورسز 3 افسران او سرتیرو هم دغه جنگ کې ژوند له لاسه ورکړی. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د عمر دراز رپورټ مورید د ملګرو ملتونو تعلیمي او ساینسي چارو ادارې یونسکو پر پاکستان او ځینو نورو هیوادونو غږ کړی چې ماشومانو ته د هغوی په مورنیو ژبو کې تعلیم ورکړي. دا خبره یونسکو په یو تازه رپورټ کې کړې چې د فبروري پر 1 د مورنیو ژبو نړیوالې ورځې په مناسبت خپور شوی دی. په پاکستان کې ځینې پښتانه ملتپالان او پوهان هم ګڼي چې ماشومانو ته باید د هغوی په مورنۍ ژبه تعلیم ورکړل شي. دا موضوع هارون باچا په خپل رپورټ کې څېړلی.
د یونسکو پر رپورټ کې چې د فبروري پر 1 خپور شو، د پاکستان په شمول د ترکی، نیپال، بنگلاديش او ګواتمالا هیوادونو له حکومتونو غوښتل شوی چې ماشومانو ته د هغوی په مورنیو ژبو د زده کړو ورکولو لپاره لازم اقدامات وکړي. د پاکستان په اړه په رپورټ کې ویل شوی، په هغه هیواد کې سربیره پر دې چې یوازې 8% وګړي یې په کورونو کې په اردو خبرې کوي، دغه ژبه د سرکاري سکولونو د نصاب ژبه ګرځول شوې ده. د رپورټ تر مخه دغه حکومتي اقدام په هیواد کې د سیاسي ترنګلتیا لامل شوی دی. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مخکښ سینیټر عثمان کاکړ د یونسکو دغه خبره تاییدوي او وایي چې د پاکستان په سکولونو کې د اردو ژبې تسلط د هیواد د نورو قومیتونو وګړي د احساسې محرومۍ ښکار کړي دي.
اردو پرمټ باندې قومي ضرب مسلط کړی دی. نمبر هر وخت قومي ژبې پښتو، بلوچي، سندھی، سرائکی، پنجابي، البته د رابطې دپاره که اردو کوي که انګریزي کوي،
د یونسکو پر رپورټ کې ماشومانو ته د هغوی په مورنیو ژبو د زده کړو ورکولو ارزښت په ګوته شوی دی. دغه ټکي ته په اشاره د خیبر پښتونخوا په سوابای کې د تعلیمي چارو پوه او پیژندل شوی لیکوال نورالامین یوسفزی وایي، ماشومانو ته په پردیو ژبو زده کړې ورکول د فطرت ضد یو عمل دی.
د ځینې پوهانو دا خیال دی چې د انسان تقریبا د خپلې مورنۍ ژبې 50,000 حرفونه د ده په ډي این اے کې پراتی چې دی پیدا کیږي. دا د فطرت خلاف ته چې ته یو ماشوم له په بل هره ژبه کې که هغه ډېره ښکلې ژبه وي، ډېره معیاري ژبه وي، چې په هغې کې تعلیم ورکوي، نو دا داسې ده چې تعلیم یا علم د ته تل بلواسطه کې مورنۍ ژبې کې چې دی کله زده کړه کوي نو دې کې څه واټېته نه وي. دلته مسکنسپشن دا پیدا کړی شوی دی چې یعنی انګریزي یا سو ښه اردو ویلی شي نو هغه عالم وي. نه، چې کوم ماشوم ته ته د خپلې ژبې حروف یو کوې نو دې ته د دنیا د هرې موضوع باندې دې کتاب په خپله کتلی شي، چېرته ډېر کم بیا ته د استاد ضرورت پېښېږي.
یوسفزی زیاتوي، د ماشومانو زده کړې د هغوی د تعلیمي او شخصیت جوړونې له چارو سره یوازې هغه وخت مرسته کولی شي چې د زده کړو ژبه یې مورنۍ وي.
صابر وایي چې د کور وي کومه ژبه هم هغه به د مکتب وي، چې د مور وي کومه ژبه هم هغه به د ادب وي. کومه جبه کې چې یو بچی خوب ویني، کومه جبه کې چې هغه جذبات او احساسات ځایږي، او پاکه جبه کې هغه له تعلیم ورکول غواړي. او کنه موږ وو چې دې دې لکه توتی ګوټې ولګي، او لکه توتی دی وایي چې زه به رخکاری په نل کونه کښېنم، موږ کښېناستم نو وابلزم بیا کښېناستې خې ورسره نښتې پاتې دی دې چې ځکه چې دا ورته پته نه وي چې دا ماته څه خوب دې مطلب څه دی.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینیټر عثمان کاکړ بیا وایي دوی هڅه کوي چې د پاکستان په اساسي قانون کې د بدلون راوړلو په ترڅ کې د هغه هیواد د ټولو قومیتونو ماشومانو ته د هغوی په مورنیو ژبو د زده کړو ترلاسه کولو حق ورکړي.
پښتو، بلوچي، سندھی، سرائکی، پنجابی، ژبه د قومي ژبو په ډول شي. تعلیمي نظام د ټول په مورنۍ ژبو کې قومونو د ژبې د ثقافت د موسیقي د ادب د ستونزو د معاشیاتو جاني معلومات ملکي معلومات پکار دی چې خپله مورنۍ ژبې کې ورکول شي.
د یونیسکو رپورټ زیاتوي ژبه د دوه مخي تورې په څیر وي، معنا دا چې که د پرمختګ لپاره کار وشي نو یونکي کام به یې سر لوړ وي، او که داسې نه و نو د یو کام د زوال سبب کیږي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلط هغه چې د شګردي مکمل ختم
افغانان شو به شک چو
دې له سخت راغلی تیر یا هر څه ته یو
څه مکمل مسلسل تعلیمي ادارې بندې.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اورېدلای شئ.
اوریدونکو، د هند د چابهار بندر د جوړولو لپاره د 1.5 میلیون ډالرو ورکولو اعلان کړی دی. هند د تیر می میاشت کې وعده کړې وه چې له ایران سره په دې برخه کې مرسته کوي، د دغې چابهار بندر چې د دې له لارې افغانستان ته بیا سامانونه ولېږدول شي، خو دا د اوسې ویلي دي چې اوس به 1.5 میلیون ډالر ورکوي. پر دې موضوع باندې د احمد شیبر رپورټ اورو.
د فرانس پریس اژانس په وینا هند د صدر اعظم نریندرا مودي په مشرۍ د کابینې په غونډه کې پریکړه وکړه چې دغه هیواد د ایران په چابهار بندر کې 150 میلیونه ډالر پانګونه وکړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت ویان مسافر قوقندی ازادي راډیو ته په خبرو کې په چابهار بندر کې د هند پانګونې هرکلی وکړ.
افغانستان
پرته له شکه غواړي چې په چابهار بندر کې ډېره پانګونه وشي. هند مخکې هم ژمنه کړې وه چې د چابهار په بندر کې پانګونه کوي. د دې بندر د ظرفیت لوړوالی هم د افغانستان په ګټه دی او هم سیمه سره وصلوي. افغانستان په چابهار بندر کې د دې پانګونې هرکلی کوي. د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د رواني میلادي میاشتې په پیل کې ایران ته د سفر پر مهال چابهار ته هم ورغلی و، او له ایراني چارواکو سره یې د دې بندر د پراختیا لپاره خبرې کړې وې. ایراني چارواکو له عبدالله عبدالله سره ژمنه کړې وه چې افغان سوداګرو ته په چابهار بندر کې د پانګونې لپاره اسانتیاوې برابرې کړي. افغانستان له هند سره اوس د کال له 900 تر 1200 میلیونه ډالرو پورې صادرات او واردات لري، او د چابهار بندر اوس هم فعال دی، خو افغانستان په دې باور دی چې په دې بندر کې به د نویو تاسیساتو له جوړېدو سره د افغانستان، هند او منځنۍ آسیا ترمنځ سوداګري پراخه شي. مسافر قوقندی وایي
هر
هغه هیواد چې د چابهار له بندر څخه ګټه اخلي، د افغانستان حکومت له هغه څخه د ډېرې پاملرنې هیله کوي څو د دې بندر ظرفیت لوړ کړي. په دې بندر کې لا هم هغه بیړۍ چې ډېر بار لري لنګر نشي اچولی. هر څومره چې د دې بندر ظرفیت لوړېږي، نو د سیمې د وسلولو لپاره په ځانګړې توګه د افغانستان، هند او منځنۍ آسیا د وسلېدو لپاره ډېر ګټور تمامېږي. افغان چارواکي لمن دي چې په چابهار کې به د هند له پانګونې سره افغانستان د تجارت په برخه کې د پاکستان له اتکا ووځي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی په وینا د کراچۍ بندر له لارې له تیر یو کال راهیسې د افغانانو صادرات او واردات کم شوي دي، او تر هغه مخکې به هر کال افغان سوداګرو له 500 تر 300 میلیونه ډالرو پورې د مالونو د څنډېدو له امله پاکستان ته مالیه ورکولې.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے
اوریدون کو زمغغ پمنځنۍ سپاش پک سو یوشت کیلو هرتز او ری په خبر کې لسنی په کابل کې لس بجې شوې لبوروال کاکړه د دې محل د خبرونو لنډی سور
اقبال ظفر جګړه د خیبر پښتونخوا د نوي گورنر په توګه نومول شوی دی. د پاکستانی وزیر اعظم د دفتر ویان د چرشنبه په ورځ ناوخته وویل چې د اقبال ظفر جګړه د ټاکلو لپاره وزیر اعظم نواز شریف ولسمشر منمون حسین ته لیک استولی دی. اقبال ظفر جګړه له مسلم لیگ نون ډلې سره تعلق لري او اوس مهال د سینټ غړی دی. د پاکستانی پوځ مشر جنرال راحیل شریف په شمالي وزیرستان کې د عملیاتو وروستي پړاو پیلولو اعلان کړی دی. د یاد پوځ د عامه اړیکو دفتر آی ایس پی آر په یو بیان کې ویلي چې جنرال راحیل شریف دا څرګندونې د چهارشنبه په ورځ ناوخته د شمالي وزیرستان شوال ته د سفر پر مهال کړې دي. د پاکستان پوځ ادعا کوي چې د شمالي وزیرستان 90% سیمه یې له وسلوالو پاکه کړې ده خو خپلواکو سرچینو د دې پخلی نه دی کړی. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت ویلي چې تر اوسه یې 245 مشکوکي او ناسب شوي مدرسې بند کړې دي. دا خبره د کورنیو چارو وزیر مملکت بلیغ الرحمن د چهارشنبه په ورځ ناوخت قومي اسمبلی ته د څرګندونو پر مهال کړې ده. بلیغ الرحمن ویلي چې د ګامیې د ترګري او سختدریزۍ د مخنیوي لپاره د جوړ شوي نېشنل اکشن پلان له مخې اخیستی دی. په جرمنی کې د افغانستان سفارت وایي نږدې ژر تنه افغانان دې ته تیار شوي دي چې په خپله خوښه بیرته افغانستان ته ستانه سي. د سفارت په وینا د یو شمیر افغانانو د پناه اخیستو غوښتنې نه دي منل شوي او دوی غواړي چې هر څومره زر کېدای سي خپل هیواد ته واستول سي. او په شام کې د اپوزیشن مهم ډلو او د وای پی جی په نامه کوردی ډلې ویلي چې دوی به د امریکا او روس په ملګرتوب پر رامنځته شوي اوربند عمل وکړي. دا خبره د خبرو اترو لپاره جوړې شوې هغې لوړ کچې کمیټې کړې ده په کوم کې چې د شام د اپوزیشن یو شمیر ډلې شاملې.
د خبرونو لړیز بلو بشال راډیو واورېدو ویاندو بوریوال کاکړ ورزوی اسلام آباد ته هلته د مشال راډیو خبریال احمد الله د پاکستان نننۍ ورځې ورځپاڼو ځنو اداریو ته کتنه کړې.
مشرق ورځپاڼې خپله اداریه افغانستان حکومت او طالبانو ترمنځ نیغ په نیغه په مذاکراتو لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې افغانستان کې د امن مذاکراتو بحالۍ لپاره کېدونکې څلور ملکی غونډه کې د امریکا، چین، پاکستان او افغانستان غړو ګډون وکړو او وروستو جاري کړې شوې ګډه اعلامیه کې له طالبانو ټولو ډلو غوښتې شوې ده چې د خپلو باصلاحیته استازو له لارې په هغه غونډه کې برخه واخلي چې د مارچ میاشت په لومړۍ اونۍ کې به په اسلام آباد کې کیږي. ورځپاڼه لیکي که په مارچ میاشت کې مذاکرات شروع کیږي نو دا مطلب ترې اخستې کېدای شي چې د دواړو خواو په دریس کې دومره لچک ضرور راغلی چې مذاکراتو تکینی او د مسلې حل راوباسي. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې د طالبانو د ډلو نه علاوه په افغانستان کې چې نورې کمې وسلوالې ډلې موجودې دي نو د دوی کردار هم نظراندازه کېدای نه شي نو دغه ډلې هم په مذاکراتو کې شاملول پکار دي. جنگ ورځپاڼې هم په دې موضوع خپله اداریه لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې طالبانو خود مذاکرات تو په حق لا څه واضح دریز نه دی خپل کړي خو د طالبانو نوی مشر مولا اختر منصور په دې شرط په مذاکراتو کې په ګډون امادګي ظاهره کړې ده چې د خبرو اترو نه وړاندې د غیر ملکی فوز واپس لاړ شي. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې په افغانستان کې د 13 راهسې غیر ملکی مداخلت او خانه جنگی روانه ده چې له وجې نه صرف یاد ملک بلکې دا سیمه هم د مشکلاتو سره مخ ده. نو اوس په افغانستان کې چې د امن لپاره کوم کوششونه شروع کړی شوي دي نو دا سرته رسول پکار دي چې د جنگ زپلی افغانستان اولس او د دې سیمې اوسیدونکو د سکون سا واخلي او د ترقۍ او خوشحالۍ نوې لارې خلاصې شي. ایکسپریس ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې دوبۍ کې شروع شوی پاکستان سپر لیگ خپل اختتام ته ورسېدو چې پکې یو شمیر ملکی او غیر ملکی لوبغاړو برخه اخستې وه. ورځپاڼه لیکي چې کرکټ سره د پاکستان اولس ډېره مینه لري او د پاکستان کرکټ بورډ د کوششونو له وجې دا ټورنمنټ ډېر په کامیابۍ سره ترسره شو. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې د پاکستان اولس انتظار کوي چې د نړۍ نور ټیمونه په غیر د څه خطرې پاکستان ته راشي او د یاد ملک په میدانونو کې لوبه وکړي او دوی خپل د خوښي لوبغاړي د نږدې نه وګوري.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکای وال سټریټ جورنال لیکي امریکا د افغانستان سولې بهیر ته هیله مند ده چې ښایي مثبت نتیجې ورکړي، خو له دې سره دا اندېښنه هم لري چې ښایي ځینې طالب ډلې مخالفت وکړي. هلته نیویارک ټایمز ورځپاڼې هم پر دې موضوع لیکنه خپره کړې او وایي د طالبانو ځینې ډلې د سولې بهیر په اړه له یو بل سره اختلاف لري. فرخنده اسد د دواړو لیکنو له مهمو برخو سره.
وال سټریټ جرنال په خپل یو مقاله کې لیکي د امریکای ولسمشر باراک اوباما انتظامیه داسې هیله لري چې په افغانستان کې د پاکستان او چین په مرسته کېدونکو مذاکرات به ښه نتیجې ورکړي. له دغو مذاکراتو ډېرې هیلې هم دي، خو بیا د طالبانو ځینې غوښتنې د منلو وړ نه ښکاري. دوی بیا د جګړې نه د لاس اخیستو په غرض هم په مذاکراتو کې برخه نه لري، بلکې د لا نورو حملو په اړه خبرې کوي. بلخوا ځینې امریکایان داسې فکر کوي چې پاکستان چې د طالبانو ملاتړ کوونکی هیواد ګڼل کیږي، کچیرې د دغو خبرو په صحیح مانو کې مرسته وکړي، نو دا امکان زیات دی چې د سولې دغه مذاکرات کامیاب شي او په نتیجه کې په افغانستان کې سوله راشي. دا هم داسې صورتحال دی چې کله د شوروي اتحاد خلاف د مجاهدینو د تحریک وروستو په 1993 کې طالبان پیدا شول، نو په افغانستان کې ډېرو خلکو پر دې هم مرسته وکړه چې دوی د اداري فساد، درغلیو او ناامنیو نه سخت تنګ شوي وو. وال سټریټ جرنال لیکي د 11 سپتمبر د پیښې وروستو پاکستان د القاعده او استوالو ډلو خلاف په نړیواله مبارزه کې شامل شو، خو په دې تیره موده کې کله هم له طالبانو سره سخت روابط نه دي ساتلي. بلخوا نیویارک ټایمز لیکي د امریکایي عسکرو د هوایی حملو وروسته د کابل په شمال کې د طالبانو او افغان عسکرو ترمنځ روانه جګړه پای ته ورسېده، او له دغې وروسته په کابل کې د سناسو دریو اونیو وروسته بجلی هم بحال شوه. د تیرې نهې په ورځ چې کله د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا د استازو ترمنځ په کابل کې خبرې کېدې، نو له دغې لپاره بجلی پر ځای شوې وه. دغو استازو د افغانستان د امن او سولې په اړه کېدونکو مذاکراتو کې د افغان حکومت او د وسله والو مخالفینو ترمنځ د سولې پر خبرو بحث وکړ. دوی به د مارچ په لومړۍ اونۍ کې په اسلام آباد کې بیا ویني. نیویارک ټایمز لیکي د دغه خبرو په اړه د طالبانو په ډلو کې اختلافات هم شته چې آیا دوی د دغه مذاکراتو مرسته وکړي او کنه، او ممکنه ده له دې سره د طالبانو د ځینو مشرانو ترمنځ اختلافات هم رامنځته شي چې دغه بعد خبرو عمل کړکېچن کړي.
دا مشال ریډیو ده.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما په شام کې د اوربند عملي کېدو ته محتاطانه هیله مندي ښودلې. نوموړي تېر مازدیګر په واشنگټن کې د اردن له پاچا دویم عبدالله سره د لیدو پر وخت ویل که په شام کې اوربند وشي نو امریکا او ملګري هیوادونو به ټوله توجه د اسلامي دولت ډلې ضد جګړې ته ورکړي. هلته د روسیې ولسمشر د سعودي عرب او ایران له مشرانو سره خبرې کړې دي. ټاکل شوې چې د شنبې یا خالي له ورځې په شام کې اوربند عملي شي. احمد شیبر معلومات راکوي.
د امریکا ولسمشر وایي په سوریه کې باید جګړې ودرېږي شي ترڅو د امریکا او د هغه د نړیوالو ملاتړیو ځواکونه په دغه هیواد کې د داعش ځپلو ته پاملرنه زیاته کړي. باراک اوباما د چهارشنبې په ورځ په واشنگټن کې د اردن له پاچا دوهم عبدالله سره د لیدو پر مهال په عراق او سوریه کې د داعش پر ضد اوسنۍ هڅې هم وستایلې. اوباما زیاته کړه چې ډېر کارونه شته او باید ترسره شي.
موږ
د اوربند په برخه کې د تمو زیاتېدو ته په احتیاط ګورو. د سوریه وضعیت ډېر پیچلی، خو د دې وی اونۍ په ترڅ کې په ځپل شویو سیمو کې د بشري مرستو په برخه کې مو پرمختګونه لیدلي دي. بل لور ته کرملین وایي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د چهارشنبې په ورځ د عربستان له پاچا سلمان بن عبدالعزیز سره د سوریې د جګړې د پای ته رسیدو په اړه ټلیفوني خبرې کړې دي. د کرملین په وینا دواړه مشران په پوځي او تخنیکي برخو کې پر همکاریو هم غږېدلي دي. د روسیې د ولسمشرۍ له ماڼۍ په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي دي چې پوتین د عربستان پاچا ته د هغې توافقنامې په اړه چې ماسکو او واشنگتن په سوریه کې د اوربند لپاره وړاندې کړې ده او تمه ده چې د فبروري له 28مې تطبیق شي معلومات ورکړل. د روسیې ولسمشر د عربستان له پاچا وروسته د ایران ولسمشر حسن روحاني ته زنګ ووهه او د سوریې پر وضعیت له هغه سره هم خبرې وکړې. بل لور ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری خبرداری ورکړ او وی ویل که ماسکو او دمشق په راتلونکو ورځو کې د سوریې د سولې او سیاسي واک د انتقال په برخو کې جدي هڅې ونه کړي، واشنگتن به د سوریې په اړه پر دوهمه طرحه غور وکړي. ماسکو بیا وایي د بهرنیو چارو وزیر سرګیلا معروف له جانکیری سره د چهارشنبه پورس په سوریه کې د اوربند پاړه وشغیده. د سوریه په 15 کلنې شخړې کې تر 2.5 لک ډیر کسان وژل شوي دي او په میلیونونو کسان د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. تمه ده چې د سوریې په کړکیچ کې داخل لوري د جمعې په ورځ د امریکا او روسیې د ګډې طرحې په اړه چې د ملګرو ملتو په نوښت وړاندې شوې ده خپله موافقه یا مخالفت څرګند کړي. د اسلامي دولت یا داعش ډله او د القاعده مربوط د جبهت النصر وسله واله ډله د دې اوربند برخه کېدای نه شي.
د احمد شیبر رپورټ مورد د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل خبرداری ورکړی چې د نړۍ په هیوادونو کې بشري حقونه او د دې لپاره کار کوونکي ډلې د حکومتونو ځنې کړیو او وسلوالو ډلو له کبله له ګواښ سره مخامخ شوي دي. دا خبره امنیسټي انټرنیشنل د تیر کال په اړه په خپل تازه رپورټ کې کړې. د بخښنې نړیوال سازمان د افغانستان په جګړه کې د ولسي وګړو مرګ ژوبلې او په پاکستان کې خلکو ته د مرګ سزا پر ورکولو او د پوځي عدالتونو پر جوړولو اندېښنې ښودلې دي. هارون باچا د رپورټ له مهمو
د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل په نړۍ کې د 2015 کال په اوږدو کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه په خپل کلنی رپورټ کې خبرداری ورکړې چې د نړۍ د خلکو بشري حقونه او هغه ادارې چې د دغو حقونو دفاع کوي د حکومتونو دننه له ځینو کړیو له لاسه له ګواښ سره مخامخ دي. د لندن میشته سازمان د نړۍ د هیوادونو له حکومتونو غوښتي چې د هغو ادارو سیاسي او مالي ملاتړ ته حاضر شي چې د نړیوال قانون د تطبیق او د وګړو د حقونو د دفاع لپاره کار کوي. د یادې ادارې جنرال سیکرټر سلیل شیټی د دغه رپورټ د خپرېدا د مخه خبریالانو ته وویل ستاسو حقونه په خطر کې دي. د نړۍ یو شمېر حکومتونه دي چې د بشري حقونو تقدس ته هیڅ پام نه کوي. د رپورټ جوړونکو ویلي حکومتونو ځکه هم بشري حقونو ته پاملرنه کمه کړې چې یو زیات شمېر یې له امنیتي خطرونو سره چې جګړې او تروریستي بریدونه پکې شامل دي لاسو ګریوان دي. په رپورټ کې ویل شوي له هغه وروسته چې یو د پام وړ شمېر سوریایي پناه غوښتونکو اروپا ته مخه کړه او په فرانسه کې تروریستي بریدونه وشول د اروپایي ټولنې په هیوادونو کې هم د بشري حقونو د سرغړونو زیاتې پیښې ثبت شوې دي. په رپورټ کې د روسیې په اړه ویل شوي هغلته د خلکو د بیان د ازادۍ پر حق سخت وارونه شوي دي. همداراز په روسیه کې د غیر سرکاري ادارو یا ان جی اوز د کارونو پر وړاندې هم ستونزې جوړې کړل شوي دي. د رپورټ تر مخه په ختیځ اوکراین کې د روسیې په ملاتړ جګړه هم په دغو دواړو هیوادونو کې د بشري حقونو د وضعیت خرابېدو سبب شوی. د بخښنې نړیوال سازمان په رپورټ کې د منځنۍ آسیا په هیوادونو کې هم د بشري حقونو پر خراب حالت اندېښنه ښودل شوې ده. رپورټ د افغانستان په اړه وایي چې هغلته هم د تیر کال په اوږدو کې د یاغیتوب او جنایي جرمونو کچه زیاته شوې. په رپورټ کې دغه راز په افغانستان کې د کورونا او بې ځایه شویو خلکو ستونزه او د هغه هیواد په جګړه کې د ولسي وګړو د وژنو موضوع هم یاده شوې ده. د امنیسټي انټرنیشنل پر رپورټ کې بیا په پاکستان کې مجرمانو ته د مرګ سزاګانو ورکول کېدو پر حکومتي اقدام اندېښنه ښودل شوې. د یادې ادارې چارواکو ویلي په پاکستان کې تیر کال 300 خلک په دار ځړول شوي او دا چې د هغه هیواد حکومت په دغه اړه د نړیوالو اندېښنو ته باید ځواب ووایي. په رپورټ کې په پاکستان کې د پوځي عدالتونو جوړېدا او د هغو کاروایانې هم د اندېښنې وړ موضوعات بلل شوي دي. د بخښنې نړیوال سازمان رپورټ همداراز د ایران په اړه وایي چې د هغه هیواد حکومتي چارواکو د وګړو بشري حقونه سلب کړي، د هغوی د اظهار او غونډېدو ازادۍ ترې اخیستي او د بشري حقونو فعالان، خبریالان او د مزدورانو لیډران یې بندې کړي دي.
د هارون باچا نومو د مقالې مهمه برخه اورېده. د افغانستان روسي جرګې کورنی امنیت کمیشن وایي د هیواد مرستیال ولسمشر عبدالرشید دوستم دی په شمالي ولایتونو کې د جګړې مشري پر ځای په امنیتي بنسټونو کې مثبت بدلونونه راولي. یوسف خان زدران معلومات راکوي.
په داس سال کې چې د جمهوری ریاست لمړی مرستیال د دریم ځل لپاره د وسلوالو مخالفینو د ځپلو په خاطر شمالي ولایتونو ته تللی، د ولسي جرګې د کورنی امنیت کمیسون وایي چې د جنگ په لیکو کې د داسې مقام حضور امنیتي بنسټونه کمزوري ښکاره کوي. د دې کمیسون مرستیال سالم محمد صالح د چهارشنبه په ورځ وویل چې عبدالرشید دوستم باید شمالي ولایتونو ته د سفر پر ځای په امنیتي بنسټونو کې په بدلونونو کار وکړي.
اول کولای شي چې په دې کې تغیرات راولي. هغه څوک چې سره قدرت لري، د جنگ د کولو توانمندي لري، مدیریت لري، باید هغه خلک په جنگ راس کې راولي.
دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې عبدالرشید دوستم د چهارشنبه په ورځ د جوزجان ولایت د 2 ولسوالیو د تصفیې په خاطر هغه ولایت ته ورسید. د جمهور رئیس د لومړي مرستیال په وینا دا عملیات د فاریاب، جوزجان او سرپل ولایتونو په استقامت د 10 زرو امنیتي ځواکونو سره پیلوي. د جنرال دوستم ویان شهباز ایرج ویل چې د جوزجان په قوشتی په ولسوالۍ کې شاوخوا 400 وسلوال راټول شوي او د دغه ولسوالۍ د سقوط پلان لري. هغه وایي چې خلکو امنیتي ځواکونو ته د روحیې ورکولو په خاطر اړتیا وه چې لومړی مرستیال یو ځل بیا جوزجان ولایت ته ولاړ شي.
مسائل نشان میداد که وضعیت در شمال افغانستان
له مسائل ښکارېده چې د افغانستان په شمال کې وضعیت ډیر ښه نه و او هلته خلکو او ځواکونو ته د روحي ورکول وړتیا وه. د دې لپاره چې وضعیت بیا ښه شي جنرال صاحب دوستم د ولسمشر او د امنیت شورا په غوښتنه دا ومنله چې بیا هغې سیمې ته ولاړ شي او وضعیت له نږدې وڅېړي.
د جمهور رئیس لومړی مرستیال څو میاشتې مخکې هم سرپل، پاریاب او جوزجان ولایتونو ته د وسلوالو مخالفینو د ځپلو په خاطر تللی و. هغه وخت کابل ته له راتګ سره جنرال دوستم ویلي و چې د قیصار، المار او کوهستانات ولسوالۍ د وسلوالو مخالفینو څخه پاکې کړې دي. یو شمېر څېړونکي که څه هم وسلوالو ځواکونو ته د روحیې ورکولو په خاطر د لومړي مرستیال دا اقدام مهم ګڼي، خو یو شمېر نور بیا انتقاد کوي چې د جمهور رئیس لومړی مرستیال د ټول هیواد اړوند دی په داسې حال کې چې هغه یوازې محدودو ولایتونو ته پاملرنه کوي.
د یوسف خان زدران رپورټ مورد په ننګرهار کې یو شخصي پوهنتون شاوخوا 160 هغو بېوزله زده کوونکو ته د وړیا تعلیم ورکولو اعلان کړی چې په 12 ټولګي کې ښې نمرې اخیستې دي. د پوهنتون مشر تېره ورځ په جلال آباد کې خبري غونډې ته وویل د زده کوونکو ته به تر 4 کلو وړیا تعلیم ورکوي او که ښه نمبرې یې واخیستې نو د ماسټرۍ چاره به یې هم کوي. تفصیل د باز محمد عابد په رپورټ کې.
ننګرهار یو ګڼمیشته ولایت دی چې هر کال پکې په زرګونه تنه ځوانان له 12 ټولګیو څخه فارغیږي چې په کم شمیر کې دولتي پوهنتون ته جذبیږي، خو ګڼ شمیر ځوانان بیا د غربت له امله نشي کولی چې په شخصي پوهنتونونو کې لوړې زده کړې وکړي. خو سږ کال په جلال آباد کې د خراسان په نوم یو شخصي پوهنتون 160 تنو هغو ځوانانو ته چې د 12 ټولګیو څخه په لوړو نمرو فارغ شوي وي په وړیا توګه 4 کلنې زده کړې ورکوي. دغه خبره د یاد پوهنتون مشر احمد طارق کمال له دولتي تعلیمي ادارو له مشرانو سره په یو ګډ مطبوعاتي کنفرانس کې د چهارشنبه په ورځ وکړه. نوموړي وویل
160 محصلینو په تعداد باندې 4 کلنې دورې د لیسانس وړیا بورسیا لرو. دغه محصلین به موږ په انجینری، اقتصاد، کمپیوټر ساینس، ژورنالیزم او د ادبیاتو په پانزو کې جذبو. په بل د 4 کال نه چې کله دوی فارغ شي هغه د محصلین چې هغوی له ځانه خاصه وړتیا ښیي ان شاء الله د هغوی لپاره به موږ د ماستري او همدغه رقم بال د ماستري نه د پی ایچ ډي بورسونه برابرو.
د ننګرهار پوهنتون رئیس ببرک میخیل د یاد پوهنتون د وړیا زده کړو اقدام ته په درنه سترګه ګوري او له نورو شخصي پوهنتونونو څخه هم تمه لري چې هغو ځوانانو ته د وړیا زده کړو زمینه برابره کړي چې بې وزلې وي.
دا زه یو بېساره اقدام په دې بولم چې نن خراسان پوهنتون دا ګام پورته کړ چې د ښوونځیو د هغو فارغانو لپاره چې په اول او دویم او درېمه درجه کې فارغ شوي سکالرشپونه ورکوي. نو دا یو ښه اقدام دی د دوی د هڅونې لپاره. نور پوهنتونونه یا د لوړو زده کړو موسسې چې د افغانستان په ختیځ او په ځانګړي ډول ننګرهار کې دي هغوی که هم دغسې قدم پورته کی نو دا ډیر مرسته کولای شي د اول د شاګردانو له تشویق سره او دویم دغه خلکو د پاره چې د فیس ورکولو توان نه لري.
د ننګرهار د ځوانانو چارو امیر متی والله احمد زید یاد پونتون له چارواکو غوښتل چې هغه ځوانانو ته هم د پیسونو په تحفیب سره په خپل پونتون کې د زده کړو چانس ورکړي چې اقتصادي وضعیت ښه نه وي.
زمو غوښتنه ترینه د خراسان د پونتون څخه دغه ځوانان چې استعداد لري، لیاقت لري او کېدای شي دونه دولتي پونتون ته ډیره لاره پیدا کړي. زموږ بېوزلو ځوانانو ته هم باید تاسې زمینه تحصیل برابره کړي، ځینې په وړیا شکل باندې او ځینې په لازمو تخفیفونو سره ومني.
د ننګرهار د پوهنې ریاست چارواکي وایي چې دوی سکل 14,000 زده کوونکي له 12 ټولګیو څخه فارغ کړي، خو د ننګرهار پوهنتون چارواکي وایي چې دوی هر کال تر 4,000 پورې محصلین جذبوي چې په دې کې ګڼ شمېر محصلین له نورو ولایتونو څخه هم ننګرهار پوهنتون ته جذبیږي. باز محمد عبید، مشال رادیو، جلال آباد.
او سبق شوه د ونیز خبرونه مشالونه د شاهین منیر جوړه کړی دا په دې کې د ازادۍ د تحریک د نوموړي مبارز د نومیالي مبارز عبدالاکبر خان په اړه معلومات ترکو. ستړي مشه اوریدونکو، شاهین بنیری ما او په مشالون خبرونه کې تاسو ته هرکلی ویم. د نن په خبرونه کې د پښتنو د سیاسي او قومي تاریخ د لوی مبارز عبدالاکبر خان اکبر په اړه باندې اورو. عبدالاکبر خان اکبر په کال 1899 کې د چرسدی په مرزو کلی کې د عبدالقادر خان کره زیږیدل. هغه د پښتنو د محمد زو قبیلې سره تړاو لره. هغه خپل لومړی زده کړې په عمرزو کې وکړې او په کال 1909 کې د پېښور په اسلامیا های سکول کې داخله واخیسته. په دغه سکول کې هغه د خپل استاد تاج محمد خان د کار او زیار نه الهام اخیسته. تاج محمد خان بیا وروسته د حاجی صاحب تورنګزی په ملګرتیا د ازادۍ په تحریک کې ډیر مهم کردار لوبولې و. عبدالاکبر خان په کال 1918 کې د لسم ټولګي امتحان پاس کړ
او نور زدکړې د پېښور د تاریخی اسلامیا کالج نه وکړې. عبدالاکبر خان اکبر د زدکړو سره ډېره مینه وه او په سیمه کې د روانو د ازادۍ د تحریکونو د هلو ځلو نه به ځان خبر ساته. په دغه وخت کې په کابل کې انقلابي هلې ځلې په جوبن کې وې او په هند کې د ازادۍ لپاره بیلابیل تحریکونه پیل شوي وو. عبدالاکبر خان اکبر په کال 1919 کې د خپل یو بنګالي استاد په مرسته د ورس په نوم د پښتو ژبې یو مجله هم خپروله. دغه د ژوند او کار په اړه د پښتو اکیډمۍ استاد ډاکټر فرخنده حیات وایي،
دې کین لکه یو خو کام والا مطلب ډیر جداد او ډیر ماړه خلک دي، نو هغه سره د ځخان سره مختلف هغه کیږي نو وخت تیر کړو، بلکې د هغه په وخت کې کوم جداد هاي سکول نه شروع شوه په دې کې د دوی ډیر کنټریبیوشن او دغه شان د دې لپاره چې کوم ډرامې لیکل کېدې رومبه ډرامه درې یتیمان چې کوم دوی سټیج کولی هغه وخت فاتح خان دوی دی په خپل سکول کې هغه کولی دغه ډرامې به زیات کړي نو د عبدالاکبر خان اکبر لیکلي او دا درې یتیمان ډرامه یادېږي چې دغه مطلب رومبه دا ډرامه وه چې دا دوی پښتو لپاره لیکلې وه او هغه سټیج کړی وه په سټیج باندې او په پښتنو باندې لکه داغه وخت دومره اثر کړو چې ویجې د دې د ډرامې وکړل سټیج کې دي، نو باقاعده پښتنو باندې چې بیا کوم ناس نه وي به ورته جوړلو مختلف لکه مطلب دې شناخت دی چې موږ ته د پښتو د ډرامې بابا دم دغه باندې دې تعارف کول شو نه چې ابتدا دې د پښتو د ډرامې د عبدالاکبر خان اکبر نشوي دا
په اسلامي کالج کې د زده کړو نورستو هغه علیګړ ته لاړه او په جامعه ملیه کې داخله واخیسته. په دې موده کې هغه د خلافت تحریک د مشرانو سره په تماس کې وو او د خپل وطن د ازادۍ مبارزه یې کوله. د ملکنډ پوهنتون استاد ډاکټر نورالبصر امن وایي د باچا خان ټول ملګري د خپل تحریک سره مخلص وو، خو په دوی کې عبدالاکبر خان اکبر د پښتنو په اصلاح او سیاسي شعور کې ډېر مهم کردار لوبولې دی. نوموړی زیاتوي،
عبدالاکبر خان اکبر هم څنګه چې لکه نور خدای خدمتګارو د باچا خان نږدې ملګرو په هغې کې یو د عبدالاکبر خان اکبر هم د نورو خدای خدمتګارو په نسبت باندې د ده څه خاص خصوصیات وو د دې تحریک په حواله باندې او د دې خدماتو په حواله باندې. یو خدای چې دا د باچا خان تقریبا همزولی وو، باچا خان او د ده په عمر کې به تقریبا دغه لس کاله پاره خو چې دې ته کشرو، نو په دې وجه باندې دغه سره ډېر نږدې پاتې شوی. کله چې اول دوی د سکولونو کم سلسله شروع کړه، د آزاد سکولونو د پښتنو د بچو لپاره په اتمانځو کې چې دوی اولنی سکول کولاو کنو په هغې کې هم ورسره عبدالاکبر خان ملګری وو. د هغې وخت سره که موږ وګورو نو د تعلیم په حواله باندې دا یو ډېره زیاته د پښتنو لپاره بلکې د دنیا په مثال کې به مونږ داسې وایو چې په هغه وخت کې لکه داسې مثال به مونږ ته ډېر کم په لاس راشي چې په داسې سیمه کې چې هلته انګریزانو د دې سکولونو د دې تعلیم د پښتنو ته یو ډېر قسمه مزاحمتو دا یې ختموله. د هغې باوجود هم دوی په رضاکارانه طور باندې دا سکولونه چلولي دي. بله، په دغه وخت کې چې دوی کوم د معاشرتي لحاظ سره وکتل د پښتنو چار پیچل ته، نو ډېرې داسې مسلې وو چې د هغې د وجې نه پښتانه ډېر زیات په تکلیف او مصیبت کې وو، لکه رسمونه رواجونه بې ځایه دښمنۍ تربګنې. نو په هغې کې دوی انجمن اصلاحیه په هغې نه په نوم باندې چې کوم تنظیم جوړ کړو یو اصلاحي، نو په هغې کې هم بنیادي کردار چې وو هغه ورسره د عبدالاکبر خان اکبر پاتې شوی وو.
عبدالاکبر خان اکبر په کال 1900 کې د لکونو پښتنو سره افغانستان ته هجرت وکړ او د هغه ځای بیا د منځنۍ ایشیا هیوادونو ته لاړ. په تاشخند کې د ازادۍ د نوموړو مبارزینو امن رائے او مولانا عبدالرب برق سره ملاقاتونه وکړه. عبدالاکبر خان د خپل دې سفر حال د وی سفرنامې په شکل کې لیکلی دی. په دغه اړه ډاکټر نورالبصر امن وایي،
بل چې کله د هغه ټیم کې د هجرت کوم تحریک او هغه سلسله کې عبدالاکبر خان اکبر مو چې دی لاړ ول افغانستان ته، بیا ترکمنستان ته وروسته لاړ او بیا د ایران په لار باندې واپس راغی، نو دغه سفرنامه دی ولیکله. د روسي ترکستان په نوم باندې سفرنامه ولیکله
او د دغه سفرنامې څه حصہ چې دغه د کالجونو د پښتو په نصاب کې هم شامل ده. ډېره زخیمه سفرنامه ده، ډېر یو تاریخي دستاویز دی چې په دغه وخت کې څه کېدل په دغه ملکونو کې، نو د هغې پوره پوره معلومات پکې دي. روخانیان او د مغولو تاریخیان په نوم باندې یو کتاب هم لیکلی دی چې دغه موږ ته د روحاني تحریک هغه چې کوم صورتحال دی د دې سیاسي هغه زموږ مخې ته دي. بل اوس د دې یو کتاب چاپ شوی دی د برصغیر په ازادۍ کې د پښتنو برخه، نو په دغه کې د هغه وخت چې کوم واقعیت وو، د ټکر چې کوم واقع شوی وه، د قصه خوانۍ کوم واقع شوی ده، د بابړې کوم واقع شوی ده، او د جیلونو کوم خدای خدمتګاران چې کوم انګریزانو جیلونو ته بوتلل په کم تعداد سره. دی یو په دغه کتاب کې یو ځای لیکي چې یاره په یو وخت کې 15 خدای خدمتګار چې دی هغه هریپور جیل ته راوستل شوی او جیل په تنګ شو، نو عرضي طور هغوی هلته کې انتظام وکړو، نو هلته هم په جیل کې هم بیا دیر خپل ادبي سرګرمۍ چې په مختلفو شکلونو کې هغه جاری ساتلې دي.
عبد الاکبر خان نه یوازې یو قامی مبارز، بلکې د پښتو ادب په میدان کې هم ډېر خدمتونه سرته رسولې دي. هغه د هغه وخت د ستر قامی شاعر او ماهر تعلیم فضل محمود مخفي سره په ملګرتیا پښتو شعر او نثر لا نوي فکرونه راوړل. پوهان وایي چې دوی دواړه په پښتو کې د انقلابي شاعرۍ سرخیلان دي. د عبد الاکبر خان اکبر د ادبي خدماتو په اړه د ډاکټر زبیر حسرت ناورو
شاعری ہے دے قوم پورا خودی سے مل جانے تعریف سے کم دنوں کی خودی وہ دغه وجہ وہ چې اعلی د پرس نه راوته نو چې حکومت هغه به وته یو خاطر تراخ دا یو څه یې زموږ سره شوې ده چې هغه یې کم نه لري او ادبي پم نه راوي بل کې کار دی ټول سوا وګوش په تکي چاپ شوی دی دې کې دا هغه صدارتي خودبي هم دي او رساله هغه جلسو کې چې به کومې مجدد د نثر کتاب دی. بل د تحقیق او تنقید کتاب چې کوم دی ډېر اهم کتاب دی او خلکو ته ځینې حوالې هم ورکړي دي. روخانیان د مغولو تاریخیان اسلام او مسلمان دا هغه یو بل کتاب دی. سرحدات چې کوم دی دا یو بل کتاب دی. لازم نه خان بل څه چې کوم سره درې دی چې چاپ شوی دی. تو کتاب ترجمه هم کړی ده د مولانا روم مسنوی ترجمه په پښتو کې په دې باندې دی دا یو څه کړی ده.
په کال 1928 کې عبد الاکبر خان وطن ته ستون شو. د باچا خان سره د آزاد سکولونو جوړولو ته ملا وتړله. هغه د باچا خان سره په شریک ډېر وخت تیر کړ او څو څو ځله د خپلې قامی مبارزې له کبله په بند هم محکوم شو. هغه یو ځل د انجمن اصلاح افغانه مشر هم پاتې شو. په کال 1929 کې د سرحد د ظلمو د جرګې مشري کوله. ډاکټر فرخنده حیات وایي د قامی مبارزې په وخت په ځینې موقعو د عبدالاکبر خان اکبر او د هغه د ځینو ملګرو د باچا خان سره سیاسي اختلاف هم پیدا شوی و. هغه زیاتوي
عدم تشدد پر دغه باندې د دې لکه سره اختلافات پیدا شو چې کله باچا خان له هندستان ته لاړ او ګاندي سره ملو شو او چې بغیر د خپل مرګرو له تپوس پښتنې نه د خپل لکه دغه چې نه اغي سره شو کو وغي سره د اغي په دغه باندې یو ځای شو. نو چې دلته کې بیا دې ټول لا چې کوم مرګري دې سره یو ځای نو دې دا خبره ډیره مایند کړي وا او دې وی چې دا کوم مطلب دا خو زمونږ د ارث دیندا خو د پښتنو لپاره وو دا خو دې لپاره نو چې موږ د لکه خپل زمین یو خپل پہچان او یو پیژندلو په کار ده او بل د عدم تشدد دغه چونه دې نو قایله ځکه په دې باندې دې سره مختلف مرګرو یو څو کسانو چې هغوی د دې نه بیا بیل شو او خپل یو دغه بیل جوړ کړو.
عبدالاکبر خان اکبر په کال 1908 کې د 80 کال په عمر کې د فانی جهان نسترګې پټې کړې او په خپل کلی عمرزو کې خاورو ته وسپارل شو. د جون پاخري ورځو شپو کې د مولانا رومي د شعرې ترجمه هم وکړه. د هغې د جون د آخري ورځو شپو په اړه یو ځل بیا د ډاکټر فرخندا حیات ناورو.
دی خو اخری لکه دی خپل دور ژرو دی یو لور دا ډاکټر اسمت اکبر دلته حیات آباد کې اوسېدلا او لکه اغي هغه وخت ته کې نوستی کې و دا لور یې واده نه کړې او دا پلار پلار سره بوا او دا خدمت خدمت یې کونه لکه اخر وخت کې نو بلکې دی وی چې د مرګ نه هم لګه مدمخ کې مسنوی او دا ترجمه کړو د دی یو کتاب شو چې هغه ناچاپ دغه شروع د هغه وخت ناچاپ او بیا اوس وروسته یې زی چاپ کړ. د برصغیر پاک و هند په ازادۍ کې د پښتنو برخه زما د ژوند سره تړلي حالات.
اوریدونکو دغه واز مونږه د نن خبرونه دا روانه ونې بعد پښتنو د قومي تحریک په اړه باندې د یو بل مشر په اړه د معلوماتو سره راځو. تر هغه د الله پامان.